ラジオ。
السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونه ته خرغلست قدر من اوریدونکو نن سه شنبه د 1401 هجری لمریز کال د غبرګولیا جوزا شپړسمه ده چې د 2012 میلادي کال د جون له 15 نیټې سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونه په سهارنۍ نیم ساعته خبری مجله پیلېږي چې زه احمد تکالې د امان الله امیرزی په تخنیکي مرسته وړاندې کوم. په کونړ کې چارواکي وایي چې پر دې ولایت د پاکستان له خاورې د درنو وسلو د حملو له وجې ډېر خلک د خپلو کورنو پرېښودو ته اړ شوي دي. پر دې او نورو موضوعاتو په نننۍ سهارنۍ خبري مجله کې مطالب او راپورونه خپروو. خو لومړی خبرونه. په پیل کې د مهمو خبرونو سرلیکونه. د ناتو عمومي منشي د منځنۍ آسیا له دریو هیوادونو سره یو نوې ترانزیتي موافقه لاسلیک کړې چې له مخې ناتو د دې هیوادونو له لارې وسلې او وسایط انتقالولی شي. د کونړ ولي وایي د افغانستان پر خاوره د پاکستان لخوا د حملو له زیاتېدو سره په یو وخت پاکستاني پوځیانو خپلې پوستې رامخکې کړې دي. او امریکا یو پاکستانی چارواکی وایي چې په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د پرونی حمله هدف د القاعده شبکې یو جګپوړی مشر ابو یحیا اللیبی و. بشپړ خبرونه. د کونړ ولی وایي د افغانستان پر خاوره د پاکستان لخوا د حملو له زیاتېدو سره په یو وخت پاکستاني پوځیانو خپلې پوستې رامخکې کړې دي. د کونړ ولی فضل الله وحیدی ازادۍ راډیو ته وویل پاکستانی پوځیان د سرحد صفر نقطې ته راوړاندې شوي دي. دغه راز ده وویل چې په وروستیو کې د پاکستان له لورې د وشتل شویو ګولیو له کبله د دانګام او ناړۍ ولسوالیو ګڼ اوسیدونکي مجبور شوي چې نورو سیمو ته ولیږدي. په دې اړه تفصیل په همدې خپرونه کې اورئ. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګ رسموسن پرون د منځنۍ آسیا له دریو هیوادونو سره یوه نوې ترانزیتي موافقه لاسلیک کړه. له دې موافقې سره سم قزاقستان، قرغزستان او ازبکستان په افغانستان کې میشتو نړیوالو ځواکونو ته اجازه ورکوي چې د دوی د هیوادونو د خاورو له لارې خپلې وسلې او نقلیه وسیلې اروپا ته انتقال کړي. ناټو تر دې مخکې له روسیې سره هم ورته موافقه کړې وه. امریکایی او پاکستانی چارواکي وایي چې په شمالي وزیرستان کې د امریکا د یوې بی پیلوټ الوتکې د پرونی حمله هدف د القاعده شبکې یو جګپوړی مشر ابو یحیا اللیبی و. خو دوی وایي معلومه نه ده چې په دې برید کې به اللیبی په وژل شوی وي که نه. اللیبی چې د لیبیا تبا دی د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری له نږدې همکارانو څخه شمیرل کیږي. نوموړی چې مخکې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له زندان څخه په تیښته بریالی شوی، د بی پیلوټ الوتکو له مخکینیو حملو څخه روغ رمټ وتلی. د پاکستان استخباراتي مامورین وایي چې په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په پرونۍ حمله کې 28 افراطي وسلوال وژل شوي دي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشره پاکستان څلزیڅو له دغه هیواد سره د پرمختیایي چارو او د سوداګرۍ مسایلو په اړه د پراخو ستراتیژیکو خبرو باب پرانیزي. د اروپایي ټولنې د کمیسیون له ویلامې سره سم میرمن کاترین اشتن او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیره هنا رابانی کار به د اروپایي اتحادیې د 28 غړو هیوادونو او پاکستان ترمنځ په اړیکو کې د یوې نوې سا د پیدا کولو په هدف نن رسمن خبرې پیل کړي. د سوریې د حکومت پوځیان پرون په داسې حال کې له وسلوالو مخالفانو سره په خورنړۍ جګړه کې ښکیل شول چې اروپایي ټولنې پر روسیې غږ وکړ چې په سوریه کې د وینې بهېدو د پای ته رسولو پر سر اختلاف کم کړي. د آزادې سوریې د پوځ په نوم د مخالفو وسلوالو یوه ویاند پرون وویل دوی نور د ملګرو ملتونو لخوا د سولې پلان ته ژمن نه دي، ځکه دا پلان په سوریه کې د جګړې په درولو کې ناکام شوی. خو د اروپایي شورا رئیس هرمن وان رامپوی پرون په پیټرزبورګ کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په کتنه کې وویل مسکو او اروپایي ټولنه په دې موافق دي چې د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې د ګډ استازي کوفی انان په منځګړتوب د سولې جوړ شوی پلان په سوریه کې د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو تر ټولو ښه موقع برابرولی شي. رامپوی وویل دا ضروری ده چې اروپایي اتحادیه او روسیا د سوریې د کړکیچ د حل لپاره په ګډه کار وکړي. اروپایي اتحادیه او روسیا ممکن یو څه متفاوته ارزیابي ولري، خو موږ پوره موافق یو چې د انان طرحه په مجموع کې په سوریه کې د تشدد د پای ته رسولو لپاره تر ټولو ښه فرصت برابروي، د کورنۍ جګړې مخه نیسي او د حل تلپاتې او سوله ییز لار مومي. لویدیز وروسته له دې د روسیې پر دریز انتقاد وکړ چې د هیواد په هوله ښار کې د څه باندې سلو تنو د ډله ییزې وژنې په ځواب کې د سوریې د حکومت پر ضد له سختو اقداماتو ډډه وکړه. او وروستی خبر د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د قفقاز د سیمې هیوادونو ته د سفر په ترڅ کې پرون ګرجستان ته ورسېده. هیلری کلنټن د قفقاز د سیمې هیوادونو ته په دې هدف سفر پیل کړی چې د امریکا له متحدو ایالاتو سره امنیتي اړیکې پیاوړې کړي. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې راپورونه لرو. د منځنۍ آسیا دریو هیوادونو له ناټو سره منلې ده چې له خپلو خاورو څخه د دې تړون وسلو او وسایطو ته اروپا ته د تیرېدو اجازه ورکړي. د چارواکو له قوله په یو راپور کې به واورئ چې په تخار ولایت کې د نجونو پر ښوونځیو د مسمومونکو حملو شاته د چا لاس دی. د کونړ ولی وایي چې پر دې ولایت یو ځل بیا د پاکستان له خاورې د درنو وسلو ډزې پیل شوي.
نقاطو کې ډېر مشکلات دي او دا د کرښې د هغه خوا نه دي او زموږ خلک ډېر تنګ کړي دي، خلک کډه کړي دي، ډېر مشکلات مې په پیدا کړي.
او په هرات کې امریکایي هنرمندانو له سیمه ییزو هنرمندانو سره په یو ګډ پروګرام کې برخه اخیستې. د دې خبري مجلې تر پایه را سره اوسې چې نور په زړه پورې راپورونه هم مهم درته برابر کړي. د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. ناټو د منځنۍ آسیا له دریو هیوادونو سره یو ترانزیتي موافقه لاسلیک کړې. دا موافقه ناټو ته اجازه ورکوي چې له افغانستان خپلې وسلې او پوځي ګاډي د منځنۍ آسیا د هیوادونو له لارې اروپا ته انتقال کړي. د پاکستان د ترانزیتي لارې له بندېدو وروسته ناټو له افغانستانه د خپلو وسایلو او وسایطو د ایستلو لپاره یوې متبادلې لارې ته اړتیا پیدا کړه. ناټو د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره مخکې هم ترانزیتي موافقه لرله، خو د هغې پر اساس یوازې افغانستان ته وسایل وړای شوی. اسمت سروان او د موضوع تفصیل.
ناټو د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره یو موافقه لاسلیک کړه چې پر اساس یې د دې تړون غړي هیوادونه له پاکستان پرته له افغانستان څخه خپل پوځي وسایل او نقلي وسایل لېږدولی شي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور له مخې د ناټو عمومي منشي اندرس فوکراسموسن د دوشنبې په ورځ وویل ازبکستان، قزاقستان او قرغیزستان موافقه وکړه چې ناټو د دوی د هیوادونو له لارې خپل وسایل او وسایط له افغانستان بیرته وړلی شي. څرنګه چې ناټو د خپلو وسلو او وسایلو د بیرته ایستلو په اړه له روسیې سره تر دې پخوا موافقه کړې وه، ناټو ته د منځنۍ آسیا د درو هیوادونو موافقه لاره هواره کړه چې خپلې وسلې او نقلي وسیلې د سږ کال په پای کې له افغانستانه بیرته اروپا ته یوسي. ناټو ځواکونه د راتلونکي کال په پای کې د افغانستان امنیتي چارې افغان ځواکونو ته سپاري. دا کار به په جګړه کې د دوی د وسایلو او ځواکونو اړتیا کمه کړي. د منځنۍ آسیا د هیوادونو موافقه پاکستان ته د ناټو اړتیا پای ته رسوي. پاکستان خپل ترانزیتي لار د تیر کال په وروستیو کې هغه مهال بند کړ چې د ناټو د هلیکوپټرو په بمباری کې 40 پاکستانی پوځیان ووژل شول. د پاکستان له لوري په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو پر مخ د ترانزیتي لارې بندېده. ناټو اړیسته چې شمالي لارو ته مخه کړي. په وروستیو کې د پاکستان او امریکایي چارواکو ترمنځ د پاکستان د لارو د بیا پرانستل کېدو پر سر په خبرو کې یو څه پرمختګ وشو، خو د دوی په خبرو کې هغه مهال خنډ پیښ شو چې پاکستان د زیات حق العبور یا ترانزیتي محصول غوښتنه وکړه. د پاکستان لار د ناټو لپاره د منځنۍ آسیا او روسیې تر لارې شپږ ځلې ارزانه تمامی شي. له همدې کبله ګمان کېږي چې ناټو به پر پاکستان فشار زیات کړي څو خپله لار پرانیزي. ناټو غواړي چې د 2014 کال تر پایه خپل ځواکونه له افغانستان وباسي. تیر کال 14,000 وایستل او ټاکل شوی دی چې د 6 کال تر پایه څه باندې 40,000 نور وباسي.
تازه، دقیق او به طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
په تخار کې چارواکي وایي چې په خوندزیو کې د نجونو د مسمومیدو په اړه تحقیقات پیل کړي. د تخار والی ویان پرون ازادۍ رادیو ته ویل چې په دې ارتباط یو شمیر مشکوک کسان هم نیولې دي. په نیول شویو کې بهرنیان هم شامل دي. د فرشته جلالزی په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واوري.
په تخار کې د نجونو زده کوونکو د مسمومولو وروستۍ مرموزه پیښه د یکشنبې په ورځ وه. د تخار په فرخار ولسوالۍ کې د ناهید شهید د نجونو د لیسې لسهاو تن زده کوونکي مسمومې سبب وې. د تخار د والی ویان مصطفی رسولی وایي د فرخار ولسوالۍ په دې ښوونځي کې د نجونو د مسمومولو په تور یې یو شمېر کسان نیولي دي. ده وویل د مسالې د جدیت په خاطر د نیول شویو کسانو هویت نسي څرګندولی. مصطفی رسولی زیاته کړه په نیول شویو مشکوکو کسانو کې یوه پاکستانۍ میرمن هم شامله ده.
ما یک خانم پاکستانی را که اون بر صرف عرضه خدمات صحی یعنی
دکتر دی وای موږ یو پاکستانی شته چې په سیمه کې د ډاکټري په توګه کار کوي ولیده. دا راته څرګنده شوی چې د شزي د ډاکټري هیڅ ډول اسناد نه درلودل او په غیر قانوني توګه یې کار کاوه. له دې شزي تحقیقات پیل شوی. تر اوسه نه دا ثابت شوی چې د تخرب شونځوي کې به د نجونو زده کوونکو د مسمومیدلو له وروستیو پیښو سره تړاو لري کنه. خو امنیتي ځواکونو تحقیقات ته به ولیده. شغلی رسولی په خپل ولایت کې د وسلوالو طالبانو د سپیاوړې حضور رد کړ چې د دې ډول حمله په تر سره کولو وتوانیږي. خو ټینګار کوي چې تر دې مخکې د حزب اسلامي د ازبکستان د اسلامي غورځنګ IMU او د نورو وسلوالو ګروپونو غړي په دغه ولایت کې د تخریبي فعالیتونو په تور نیول شوی دي. په عین حال کې د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی وایي چې دغه حملې د ویډلګي لخوا او یا په انفرادي ډول نس تر سره کېدلې. شاغلی صدیقی ازادي رادیو ته وویل شای په تخار او نورو ولایتونو کې د شونځو پر زده کوونکو دغه حملو شاته وسلوال طالبان وي. وسلوالو طالبانو د دغه حملو مسؤلیت نه دی اخیستی. د طالبان لخوا په دې ارتباط مخکې خبرې شوی اعلامیه وویل چې په دې کې د سیمې د استخباراتو کړۍ لاس ترلودلای شي.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د کونړ والی وایي د پاکستان لوري پر کونړ ولایت د درنو وسلو د حملو د زیاتې دوله کبله ډیر خلک اړوتلي چې خپل کورنه پرېږدي. فضل الله وحیدی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د ناړې او دنګام ولسوالیو ډیر اوسیدونکي اوس لدی چې د پولې له پورې غاړې د دوی پر کلیو او کورنو د درنو وسلو حملې زیاتې شوي نورو سیمو ته لیږدېدلې دي. د ونه ویل چې دا بریدونه طالبان کوي که پاکستاني پوځیان.
د کونړ والی وای پاکستانی پوځیان په ورستوي کې په داسې حال کې په پوله کې د صفر نقطو تر مخکې شوی چې پر کونړ ولایت د پولی له پوری غاړي څخه د درنو وسلو حمله زیاتې شوې دي. فضل الله وحیدی وای چې دوی ته نه معلومیږي چې پر کونړ د درنو وسلو ګولې طالبان وروي او که پاکستانی پوځیان.
زمونږ پاسکر چې دی په صفر نقطو کې نه دی په هغه منطقو کې نو دا هغه ځینه چې کوم مرمۍ راځي د کرخې د هغه خوا نه راځي. لکن دا سره نشي تثبیتولی چې دا د دوی د پوستو نه دي د نظامیانو نه دي او که د دوی سره په هم په جنګونو کې دا مرمۍ دی خو اوري زمونږ خاورې ته ډېرې مرمۍ په دې ورځو کې راځي.
د کونړوالي ازادي راډیو ته هم دا راز وویل د پاکستان له لوري د درنو وسلو د ګولیو د لګېدو له کبله د دانګام او ناړۍ ولسوالیو ډېر خلک مجبوره شوي چې کور اور پرېږدي او خوندي سیمو ته ولېږدي. د وویل دا مسئله د افغانستان پاکستان او ناټو له درې اړخیزې کمیټې سره شریکه کړې ده.
دولت هم راپور ورکړی، مرکزي دولت ته هم موږ وخت پر وخت راپور ورکوو مختلفو مراجعو ته او درېګونو کمیټې ته ائتلاف قواو ته ټولو سره په جریان کې هر ورځ په دې باره کې خبرې کوو.
د افغانستان پاکستان او ناټو درې اړخیزه کمیټې د پولو په اوږدو کې د سخت دریځو په وړاندې په خپل منځ کې د هماهنګۍ او تفاهم د رامنځته کولو مسؤلیت په غاړه لري. په هم به حال کې په کونړ ولایت کې د پاکستان پولي ته نږدې د ناټو ځواکونو له یوې اډې څخه د رویټرز خبري اژانس راپور وایي چې پر دغه مرکز د پاکستان له لوري پر لپسې بریدونه کیږي. خو هلته میشت امریکایي پوځیان وایي چې دا بریدونه طالبان د دې لپاره کوي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اختلاف ته لمن ووهي. خو په سیمه کې د افغانستان د سرحدي ځواکونو قمندان جګړن ګل محمد وایي چې که بریدونه طالبان هم کوي د پاکستاني ځواکونو په ملاتړ کوي. جګړن ګل محمد وای طالبان له هغو ځایونو بریدونه کوي چې شاوخوا یې پاکستانی پوستې پرتې دي. د ده په وینا د پاکستانی پوځیانو له ملاتړه پرته طالبان حملې نشي کولی. جګړن ګل محمد وای په دو کلام کې د افغانستان د ملي اردو او پاکستانی ځواکونو اډې څنګ په څنګ پرتې دي. افغان ځواکونه طالبان ویني چې د پاکستانی پوځیانو له اډې راتیریږي. پاکستانی پوځیان په پوله کې د افغان امنیتي ځواکونو پر اډې د هوانډزې هم کوي. څو
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. قدر منوریدونکو، د خبرونې په دوام کې به درته وایو چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه کوم مطالب خپره شوي، خو له هغه مخکې د مهمو خبرونو لنډیز. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګرس مسین پرون د منځنۍ اسیا له دریو هیوادونو سره یو نوی ترانزیتي موافقه لاسلیک کړه. له دې موافقې سره سم قزاقستان، قرغزستان او ازبکستان په افغانستان کې میشتو نړیوالو ځواکونو ته اجازه ورکوي چې خپلې وسلې او نقلي وسایط د دوی د خاورې له لارې اروپا ته انتقال کړي. د کونړ ولی فضل الله وحیدی تور لګولای چې پاکستانی پوځیانو د افغانستان پر خاوره د حملو له زیاتولو سره په یو وخت خپل پوستې له صفري نقطې څخه مخکې کړی دي. د پاکستان استخباراتي مامورین وایي چې په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د پرونی حمله هدف د القاعده شبکې یو جګپړی مشر ابو یحیی الليبی و. د اروپای اتحادیه د بهرنۍ پالیسۍ مشر پاکستان ته ځي، څول د هیواد سره د پرمختیايي پروژو او د تجارتي مسایلو په اړه د پراخو ستراتیژیکو خبرو باب پرانیزي. د سوریه د حکومت پوځیان پرون په داسې حال کې له وسلوالو مخالفانو سره په خونړۍ جګړه کې ښکېل شول چې اروپای ټولنې پر روسیې غږ کړی چې په سوریه کې د تشدد د پای ته رسولو پر سر اختلاف کم کړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د قفقاز سیمې هیوادونو ته د سفر په ترڅ کې پرون ګرجستان ته ورسېده. د سیمې ته د هیلری کلینټن د سفر هدف د امریکا له متحدانو سره د امنیتي اړیکو پیاوړي کول دي. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، دا وخت د سهار 8:01 دي. نوریاس نوری ته غوښ شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو لنډیز اوروي.
نیویارک ټایمز او رسپانې په ورستۍ غنه کې د کابل بانک قضیه بل اخره محکمې ته ورسېده. تر سر لیک لاندې یو مطلب خبر کړی چې په یو برخه کې لیکي د جمهور رئیس حامد کرزی په غوښتنه د کابل بانک د بحران مسؤلین چې په کې د بانک رئیس او نور افراد شامل دي ځانګړي محکمې ته ورپیژندل شول. د ورسپانې په وینا د ولسمشر کرزی حکومت په دغه اقدام سره غواړي چې نړیواله ټولنه ته وښيي چې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې په خپلو ژمنو عمل کوي. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي د کابل بانک چې یو د افغانستان لوی خصوصي بانک ګڼل کېده د 900 میلیون ډالرو د اختلاس رسوایی په افغانستان کې د بازار د اقتصاد د پیاوړي کېدو پر هڅو تر ټولو لوی داغ بلل کېده. د ورسپانې له دې لیکنې سره سم د هغو کسانو په ډله کې چې محاکمه کېږي د کابل بانک رئیس شیرخان فرنود او د هغه مرستیال خلیل الله فیروزی چې په دې بانک کې د لوی اداري فساد اصلي طرحان بلل کېږي له نهو نورو کارکوونکو سره محاکمې ته کاګل کېږي. نیویارک ټایمز د لوی څارنوالۍ د مرستیال رحمت الله نظري له قوله خبر ورکوي چې وایي دغه کسان د پیسو د غیر قانوني سپینولو له قدرته د ناوړه استفادې، اختلاس او د اسنادو په جعلي کولو تورن دي. د نیویارک ټایمز په وینا د کابل بانک د مسؤلینو د پاسه نور لاسونه هم په اداري فساد کې ښکېل دي چې د افغانستان د مرکزي بانک د پخواني رئیس عبدالقادر فطرت نوم هم د هغوی په ډله کې شامل دی. ورسپانه د لوی څارنوالۍ د مرستیال په حواله لیک چې ویلي دي د افغانستان بانک رئیس چې د کابل بانک له لانجې خبرو ولې د مخنیوي لپاره هیڅ اقدام ونه کړ. امریکایي لاس انجلس ټایمز ورسپانې د افغانستان په اړه په یوې بلې موضوع لیکنه خبره کړې او لیکي د افغانستان په بدخشان ولایت کې دوه بهرنیو برمته شویو ښځو او د هغو د افغان همکارانو خوشي کېدل دوه پیغامونه رسوي. یو دا چې په دې هیواد کې امنیتي اقدامات ورځ تر بلې ښه کېږي او افغان او ناتو ځواکونه وتوانېدل چې برمته شویو ته له زیان پرته هغوی د یرغمل نیونکو له منګولو وژغوري او یرغمل نیونکي هم ووژني. د ورسپانې په وینا له بلې خوا د دغو افرادو یرغمل نیونه د دې ښکارندوی کوي چې د هغو بهرنیو کارکوونکو لپاره چې په افغانستان کې په بشري چارو بوخت دي کار کول څومره له ستونزو ډک دي او دغه کسان د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې افغانانو ته د مرستې په رسولو سره په حقیقت کې خپل ژوند په خطر کې اچوي. لاس انجلس ټایمز د میډیر د محسسې د یو کارکوونکي چې دغه میرمن ورته کار کول قوله لیکي چې ویلي دي دوی د خپلو کارکوونکو ژوند ته د ګواښونو په اړه اندېښنه لري، خو له دې سره سره نه غواړي چې د افغانستان هغه خلک چې د دوی مرستو ته اړتیا لري د مرستندویو ادارو له مرستو بې برخې شي. په دې خاطر هڅه کوي چې په دې برخه کې یو تعادل رامنځته کړي.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجلې ته غوږی. د هند د سکرو د قانون وزیر په افغانستان کې د خپل هیواد د زیاتیدونکو اقتصادي ګټو د لا پراختیا لپاره په نږدې راتلونکي کې د یو هیئت په مشرۍ کابل ته ځي. د هند یو رسپانې د انډین اکسپرس په حواله دا هیئت به په کابل کې د قانونو په برخه کې له افغان چارواکو سره یو تړون لاسلیک کړي. په دې اړه نور تفصیل د فرشتې جلالزی په راپور کې واورئ.
د افغان لوري سره دغه تړون به په هند کې د زغالو د استخراج دوه سترو شرکتونو ته په افغانستان کې د زغالو د قانونو د کیندلو په برخه کې د سرمایه ګذاري لاره پرانیزي. د دواړو شرکتونو استازي به د هند د قانونو له وزیر سره کابل ته په سفر کې ملګري وي. د قانونو او صنایعو وزارت روانه میاشت د بهرنیو چارو د وزارت له مسؤلینو غوښتنه کړې تر څو د دغه سفر لپاره امکانات برابر کړي. دغه هندي هیئت به په روانه میاشت کې کابل ته د سفر پترسکی د افغانستان د قانونو او په دې هیواد کې د قانونو په ارتباط د سرمایه گذاری لپاره پر ټولو موجودو امکاناتو معلومات ترلاسه کړي. د افغانستان د قانونو او صنایعو د وزارت یو لوړ رتبه چارواکي د انډین اکسپرس وسپانی ته ویلي د لوړ رتبه مامورینو تر دې لیدنې وروسته به دواړه لوري په خپلو کې یو تفاهم لیک لاسته کړي چې له مخې به د افغانستان د منرالونو په ځانګړي ډول د زغالو په قانونو کې د سرمایه گذاری لپاره لار خلاصه شي. جمهور رئیس حمید کرزی په وروستیو کې له نوې ډیلی سره د اوږدې مودې ستراتیژیکو همکاریو تړون لاسلیک کړ. د کابل حکومت د هند لپاره د پانګونې د امکاناتو په خاطر د منرالونو او زغالو د استخراج په برخه کې یو ستراتیژیک موافقه مخکې هم لاسلیک کړې ده. د افغانستان د قانونو او صنایعو وزارت تر دې مخکې د هند د تجارت قانونو تیل او فولادو له وزارتونو سره تفاهم لیکونه لاسلیک کړی دی. د افغانستان د قانونو او صنایع وزیر وحید الله شهرانی د هند زغالو د قانونو وزیر سری پرکاش جسوال ته په استول لیک کې ویلي زغوارم تاسو ته یادونه وکړم چې افغانستان د سکرو ډیر غنی قانون لري. موږ به په نږدې راتلونکي کې دا خرڅلاو توړاندې کړو. د دوړخیزو همکاریو د دغه تفاهم لیک لاسلیک کول به د هند د خلکو او د شخصي هندي شرکتونو لپاره ګټور وي ترڅو د افغانستان په قانونو کې سرمایه گذاری وکړي.
ازادي رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده. د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د فواید عامې وزارت د سرک جوړولو ځینو شرکتونو ته خبرداری ورکړی چې په بشپړو شویو پروژو کې نیمګړتیاوې دي ترمیم کړي کنه قانوني چلند به ورسره وشي. د فواید عامې وزیر دا څرګندونه پرون له څو کورنیو شرکتونو سره د څلورو نویو سړکونو او یو پله د جوړولو د تړونونو د لاسلیک پر مهال وکړي. د غونډې ته د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند هم ورغلی وو او په دې اړه یې راپور برابر کړی.
که څه هم د فایدامې وزیر د سړک جوړولو د کوم شرکت نوم وانخست چې پروژې په سمه توګه نه دي پلي کړي، خدای وویل چې د سړک جوړولو یو شمیر شرکتونه معلوم کړي چې کارونه بې کیفیت دي. د فایدامې وزیر نجیب الله اوژن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې ټولو شرکتونو ته خبرداري ورکړي چې د چارو نیمګړتیا د لمنځه یوسي.
هر کمپنی چې په دې تړون عمل ونه کړي موږ باید څارنوالۍ تور وپیژنو. ځینې کمپنۍ دي چې خپل کارونه پر وخت نه دي ترسره کړي او یادا چې کار د تړون سره سم پر مخ نه ځي. شمیر یې زیات دی. ټولو ته مو د خبرداري مکتوبونه لیږلي دي.
د فایدامې وزیر دا خبرې د دوشنبه په ورځ د څلورو نوو سړکونو او یو پله د جوړولو د تړون د لاسلیک کولو پر مهال وکړې. د وویل دا سړکونه چې اوږدوالی 1.5 کیلومتره دی د ننګرهار، پکتیکا، تخار او جوزجان په ولایتونو کې به جوړ شي. د دا هم وویل چې د دایکندی په ولایت کې به د 2.5 مترو په اوږدوالي یو پل هم جوړ شي. د دې پروژو لګښت سکم 600 میلیون افغانۍ په پام کې نیول شوی دی. خاغلی وژن د دې شرکتونو له مسؤلینو څخه وغوښتل چې د یادو پروژو چارې دې په لوړ کاري کیفیت سرته ورسوي. په افغانستان کې په تیرو لسو کلونو کې د نړیوالې ټولنې په مالی مرستو د زرګونو کیلومترو په اوږدوالي یو شمېر سړکونه جوړ شوي، خو لیدل کېږي چې ځینې برخې په لږه موده کې بیرته خرابې شوي دي. د دې انتقادونو سره سره ځینې خلک پر حکومت هم انتقاد کوي چې د دې پروژو چارې په ښه توګه نه دي څارلي. د فایدامې وزارت په پام کې لري چې له دې وروسته د شرکتونو چارې په جدي توګه وڅاري.
خبری مجله اوري.
د امریکایي سندرغاړو یوه ډله هرات ولایت ته تللې او هلته یې له افغان سندرغاړو سره یو ځای سندریز پروګرامونه جوړ کړي. د دې ډلې یو کنسرت تیر ماښام د هرات د ارګ په لرغونې کلا کې د دولتي مامورینو په وړاندې و. د شرفالدین ستانکزي په راپور کې په دې اړه تفصیل اوریدای شئ.
د سندرغاړو دغه درې کسیزه ډله چې د امریکا متحده ایالات ویرجینیا ایالت څخه هرات کې د امریکا کنسولګری په نوښت راغلي و. د دوشنبه په ماښام د هرات ارګ کې د هرات محلي سندرغاړو سره یو ځای د ټنګ ټکور مجلس ګرم کړ. د هرات ولی ډاکټر داود شاه سبا آزادی رادیو سره په خبرو کې ویل د به هیوادونو د فرهنګونو د تبادلې دا یو خلاره ده.
مونږ همسې چې ادعا لرو چې هرات په افغانستان کې یو فرهنګي مرکز دی، نو په عمل هم باید دا ثابت کړو چې خوشبختانه نن یو نمونه د مثال دی دلته.
هرات کې میشته امریکا کنسولګری مسؤول برات هنسن وویل د هیواد خلک او حکومت افغانانو سره مینه لري چې د نورو انساني مرستو تر څنګ دا د هنر برخه کې هم د مرستو پروګرام په لاره واچوي.
موسیقي دان امریکایی از شیوه موسیقي محلي
هغه وایي د موسیقي څو تنه پوهان له امریکا څخه راغلي د هرات محلي سندرغاړو سره ګډي سندرې وایي. د دغه کار مهدف دا دی چې یو بل سره لا نږدې او فرهنګونه سره معرفي کړو. البته تمه شته چې بیا به هراتي سندرغاړي امریکا ته لاړ شي، هلته به امریکا کې کنسرتونه ورکړي. له امریکا څخه چې کوم سندرغاړي راغلي و د سندرو له پیل وړاندې د افغانستان د ښکلا ستاینه کوله، ویل یې د خلکو مینه او میلمه دوستي به یې تل په خیال کې پاتې وي.
د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. قدرمنو اوریدونکو، دا زموږ د نن سهارنۍ خبري مجله وروستی راپور و. که غواړئ چې دا راپورونه په تفصیل سره ولولئ او وای اورئ، نو د ازادي راډیو انټرنیټ پاڼه وګورئ، ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ زموږ د انټرنیټ پاڼې پته ده. د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو چارو په اړه خبرونه، راپورونه او مرکې په تفصیل سره لیدای او لوستای شئ. او دا هم د ژوند رنگونه.
د ژوند رنگونه.
او ځوانه نوم دې راته وای؟
شعیب.
او شعیب خان څو کلن یې؟
لس کلن.
لس کلن یې. ته څه کاروبار کوې؟
تسبیح خرڅوم.
او دا له کومه راوړې ده تسبیح ته؟
منډۍ نه.
او منډۍ نه هلته څنګه اخلې؟
هلته شلم اخلو، پنځه شم دیرشم.
دا ته اخلې که د پلار اخلې؟ ده
دا ورور مې.
ورور دې څو کلن ده؟
هغه ځوان ده.
ځوان دی. د څو نور شیانم ستې له تسبو پرته هغه څه؟
هغه مسواک تسبی د دنداسه.
دنداسه؟ هغه څه په درد لګي؟
هغه غاښونه پاکي.
غاښونه پاکي؟ څنګه وایي خلک په غاښونو باندې؟
نیمې نه اخلي. هغه اول لندۍ بیا بیا په خلي کې وایي بیا صفا کوي. خوله
خوله صفا کوي؟ او بل دې څه ویل مسواک ده؟
هو.
مسواکونه دې څو ډول دي؟
یو پلاستیکي دی، یو لرګي والا.
پلاستیکی څنګه دی؟ خدا پلاستیکی په څور کې او بل د لرګو والا په څور.
لرګو لس روپیا غ پنځلس.
دا ټول سودا دي چې دلته اوس دې ټوکري کې چولې دا د څور په یو ده.
ورور مې خیز څومره وای؟
څومره وای؟ ها نو ته دا ورځ څو سودا کوي؟
سل یو نیم سل.
بیا دا پیسې مې سي دا ورځ چې دلته ګرځي دا کراچي مراچي باندې دې کې څو خوراک مراکم کوي کای نه کوي؟ ته ځای خوري غیر؟
هغه مې خوخي جوس.
ته دا ورځ څو جوسان خوري؟
یو.
یو جوس خوري؟ بیا دې ورور پښتنه نظر نه کوي چې ولې دا پیسې کمې دي؟
نه.
څه سبقونه مبقونه مکتب مکتب داته چه خیال میال سته کنه؟
وای
دون سنف که؟
دون
سار دخواه مکتب تا جه که ماس بکین؟
سار دخواه
اونو وز خدا ده سار ده تا دلتا تکری در سره ده و مکتب تا نایت للای ولی؟
شپک نیه بجیزم نه بجیرازم
سنف که چون نمره؟
آغا سلورم نه
اتو شپارس چو کی؟
اتو شپارس
ها
سلویش
ها زنو علا باچا دی مل سه
سمغه غلا زادې رادیو او قدر منوریدونکو سهارنې خبری مجله مو واوریده یو بل نیم ساعت خبری مجله لا پاتې ده چې امید مرز باندې وړاندې کوي او د دې وړاندې کولو لپاره استودیو ته راغلی امید جان سلامونه
بارز سلام او صبح بخیر و شما آقای تکل و صبح بخیر بشنوید عزیز